آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. بیا هم ستړي مشي وخت په واشنگتن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. نن یک شنبه ده، د 1349 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی څلیرشتمه ده چې د 2013 میلادي کال د جنوري د میاشتې 14مه کیږي. د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به واوري چې د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي تازه دمه امریکایي پوځیان به افغان ځانګړو قواوو او سرحدي ساتونکو ته روزنه او سلام مشورې ورکوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې په یو راپور کې د هغو سوریایي مهاجرینو په برخه کې اندېښنه ښودل شوې ده چې په لبنان کې د مهاجرینو په کمپونو کې ژوند کوي. او د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ادارې یو لوړ پوړی چارواکي ویلي دي چې د ایران د رژیم پر ضد مظاهرې یوه په زړه پورې طبیعي پدیده وه. دا راپورونه لږ وروسته اورئ، خو اول د افغانستان سیمې او نړۍ تر دې دمه مهم خبرونه د خلیل خان اوري.
السلام علیکم. د امریکا د هوایی الوت والی ډیوډ لګی وای د شنبې پورز یو انساني غلطي د دې سبب سو چې د توغندۍ دراته خبرداري ورکړی وو او دا وای خلکو کې ویره خبره کړه. هغه د سینن ټلویزیون ته ویل چې دا غلطي هغه محل وسو چې یو کارکونکي د کار د وخت ختمېدو پر مهال غلطه ټکمه وره. هغه ول
We investigated and as soon as we became aware that it was an error we took action to send the notification.
موږ ته کې کات وکړل او کله چې په دې پوسو چې دا یو غلطي ده نو خبرتیا مو واستوله. د سار داتو بجور صداوي وسیدونکو په خپل موبایل ټلیفونونو خبرداري ولید او په ټلونیزو رسنیو هم شریک کړ. په خبرداري کې لیکل شوی وو چې داوی خلک په داوی ایالت په لور بلستکی توغندۍ وارسوي دي او ژر تر ژره د پناه ځای پیدا کړي او دا یو تمرین او دا یو د تمرین خبرداري نه دی. داوی زیاتره خلک او هغه کسان چې په سیل برغلي وو د ویری او د ګډوډۍ سره مخامخ سول او ویلي چې په دې نه پوهیدل چې څه وکړي او چیرې ولاړسي. خو د شل دوه کې ورسته د هوایي د بیړنۍ خدماتو ادارې په ټویټر ولیکل چې د غایلت ته هیڅ توغندۍ نه دی ورسوي او دغه غواش نسته. د ایران حکومت د دغه واد د ټیمه کې پر سر هر ډول بیا مذاکره بیا رد کړی ده. د ایران د بارنۍ چار وزیر جواد ظریف په خپل ټوټر کې لیکلي دي چې اټومي موافقه د مذاکرې وړ نه ده او د امریکا د متحده ایالات باید د ستړي کوونکو خبرو پر ځای په خپل د سند مطابق عمل وکړي لکه ایران چې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې پر ایران د بندیزونو کمول تمدید کړي او د وسته لپاره د موافقه پر ځای وساتي. خولس مشر ټرمپ پرون په ویلامي کې وویل چې پر 14 لوړ رتبه ایرانی چارواکو به نوي او هدفي بندیزونه ولګوي. خولس مشر ټرمپ ویلي چې د دې ورستۍ ځل لپاره به پر ایران د بندیزونو د کمول موافقه تمدیدوي او د دې لپاره چې د ایران سره موافقه سمسي باید پکښې بدلون رانه وستل شي. د ملګرو ملتونو متخصصین وایي چې ایران په یمن کې شیعه ملیشو ته د وسلو په مستقیم او یا غیر مستقیم انتقال سره دغه سازمان د وسلو له ممنونیت څخه سرغړونه کړې ده. ملګرو ملتونو د یو راپور په خبرولو سره پر ملکیانو د یاغانو او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف پر بریدونو هم نیوکې کړې دي. امریکا هم پرله پسې پر ایران ورته تورونه لګولي دي. ملګرو ملتونو کارپوهان تیر کال د نومبر او دسمبر په میاشتو کې سعودي عربستان ته تللي وو او د هغو راکټو او د ټوټو ازموینه کړې وه چې د روسي اغیان لخوا وشتل شوي وو. د اسوسیټډ پریس خبري اژانس او ډیپلوماټانو د راپور په یو کاپي کې چې ترلاسه کړي په هغه کې لیدل کیږي چې رپورټ په ناویا مخونه کې لیکل شوي او په یمن کې ناوړه حالت داستونه بیان کړي دي. د روسي اغیان لخوا د غبرېدونه لکبله د سعودي مشرۍ اتحاد جوړ شوی چې د حکومت ملاتړ د روسي اغیانو پر ضد جنګیږي. په هندي کشمیر کې د کاربندیز او اعتراضونو وروسته ژوند سخت متاثره شوی دی. د کاربندیز وروسته لاغه اعلان شو چې د هندي ځواکونو په ډزو کې ځینې خلک ووژل شول. د کاربندیز پر وخت د سرندنګر شهر په ځینو برخو کې ځوانان سړکونو ته راووتل او مظاهرې وکړې.
Thank you.
امنیتی ځواکونو له زور څخه کار واخیست او د مظاهرونو او د امنیتی ځواکونو ترمنځ نشته وسې په دغه نشته کې دوه کسان زخمیان شوي هم دي. د پاکستان مسلم لیگ ګوند کاندید عبدالقدوس بزنجو د بلوچستان نوې اعلی وزیر انتخاب شوی دی. د ترڅنګ هغه د خپل کابینې 14 غړي هم انتخاب کړل. په بلوچستان کې له 2013 کال راهیسې دا دریم ځل دی چې د صوبې اعلی وزیر بدلیږي. په بلوچستان کې سیاسي کړکیچ لا غوړسته پیل شو چې په حکومت کې شریک پاکستان مسلم لیگ نواز او یو شمیر غړو په ګډون د اپوزیشن ګوندونو د جنوري په 2 نیټه په اسمبلی کې پر اعلی وزیر سنا ولازيري بے باوري تحریک وړاندې کړ. نواب سنا ولازيري د بے باوري پر تحریک د رایو تر لویدو وړاندې د پاکستاني صدر اعظم شاکان خان شاید خاکان عباسی سره تر سلام مشورو ورسته ل خپل دندې استعفا وکړه. روسیه د اوکرين په کریمیا سیمه کې یو نوی کټه چې په S-400 ډوله پر مختلي هوائي دفاعي سیستم سمبال د ځای پر ځای کړی ده. د روسیې دولتي رسنیو پرون د شنبه پر ورځ راپور ورکړی چې ماسکاو د غنیوي کټه له سواستوپول شهر بهر ځای پر ځای کړی ده. دا غزای دی چې په تور بیره کې د روسیې سمندري ځواکونو پکښې درې دي. د سیستم د دې ورتیا لري چې الوتکو هدف تر 4 کیلومتر او بلستیکی توغندی تر 40 کیلومتر واټنه پوری وهاله سي. روسیه په 2014 کال کې د اوکرين کریمیا سیمه لزان سره یو ځای کړه چې لا غوړسته د امریکا متحده ایالاتو او اروپای ټولنی او نور هیوادونو پر مسکو اقتصادي بندیزونه ورغول. د ملګرو ملتونو درو ادارو د ماجرینو اداره UNHCR د ماشومانو سازمان یونیسف او د خوړو نړیوال سازمان په سروې کې د معلومات کړی دا چې په لبنان کې د سوریې د 1 میلیون څخه زیات ماجرین په څلورو کې درې برخې د غربي د کچې لاندې ژوند کوي او $4 د ورځې څخه هم په کم عاید ژوند تیروي. شاوخوا د وو قانون د جنگ ورسته د ملګرو ملتونو په سروې کې د معلومات سوي ده چې د لبنان دغه ماجر لمخې نور هم غریبان سوي دي او د هغوی لپاره ژوند کول اوس لمخې نور هم ګران سوي دي. په سروې کې دا هم معلومات سوي ده چې د کورنۍ یو کس د میاشتې $80 په کور مصرفوي او د دې پیسو نیمایي په خوراک کې توکو خرڅوي. په دغه راپور کې دا هم راغلی دی چې زیاتره ماجرین د خوراک او د روغتیا او کرایې لپاره پیسې په پور اخلي او لس کسانو له جملې څخه نه پور وړي دي. د ملګرو ملتونو د ماجرینو ادارې ویان ویلیام سپرنډر وایي چې دغه پورونه ماجرین سخت اغیزمن کړي دي. او د روسیې په اوس پروند ول چې هغه وسلوال چې وجل دي چې په سوریه کې د روسي ځواکونو پر اډې ورستۍ برت کړی وو. د روسیې دفاع وزارت وایي بي پلوټ الوتکو د سوریه په ادلب شار کې ګڼ شمېر وسلوال چې په یو بس کې سپاره وو په نشه او لمنځه وړیدل. د سوریه په لتاکیه شار کې د روسي پر پوځي اډې د تیر دسمبر میاشتې وسلوالو د درو وسلو حمله کړې وه چې دوه سرتیري پکښې وژل شوي وو. دا خبرونه شته چې د امریکا ژغ آشنا روس خبر ورېدل.
امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پوري جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنی پښتو خبری خپرونه د واشنگتن اوریده هم د روان خپرونه لومړی مطلب. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې تازه دمه امریکایي پوځیان به افغان ځانګړو ځواکونو او سرحدي ساتونکو ته چې په دې وروستیو کې د دې وزارت په تشکیلاتو کې شامل شوي دي روزنه او سلام مشورې ورکړي. د امریکا پوځ د پنځمې پر ورځ اعلان وکړ چې افغانستان ته د لومړي ځل لپاره د مشورې او کومک خاص پوځیان لګي. امریکا وایي دا پوځیان به د 2013 کال په پسرلی کې افغانستان ته لاړ شي. رحیم ګل سروانی په دې اړه د کابل نه راپور لګړای.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د امریکا د پوز د نوې جنگي روزونکو د لیګلو د پریکړې د هرکلی ترڅنګ وایي چې د افغانستان اردو د دغه نوې روزونکو روزنې ته اړتیا درلوده او دوی به د ویلي وا په شکل کې افغانستان ته راشي. دفاع وزارت وایي چې د افغانستان اردو کې نوې قطعات زیات شوي، سرحدي قواوې په اردو کې مدغمې شوي، ځانګړي قواوې قول اردو ته لوړې شوي او د افغانستان اردو نوې ټکنالوژي ترلاسه کړې ده. نو په دې خاطر د دفاع وزارت د مرستیال ویان په وینا د افغانستان اردو د امریکا د نویو روزونکو ته اړتیا درلوده ترڅو سرتیری او افسران وروزي.
په دې کې ضرورت لري چې دغه استادان راشي افغانستان ته او زموږ سربازان او افسران ته تعلیم و تربیه او مشوره ورکي. او دا تعلیم و تربیه او مشوره د افغانستان د دشمنانو د ځپلو لپاره ډیر موثره ده.
د امریکا پوز د پنځمې پورز اعلان وکړ چې افغانستان ته د لومړي ځل لپاره د مشورې او مرستې ځانګړي امریکایي ځواکونه استوي. د پوز ویلي چې دا ځواکونه به د 2013 کال په پسرلی کې افغانستان ته لاړ شي. د ماموریت لومړی ډله به یې سل کسي زوي. د امریکا پوز په خبر پاڼه کې دا هم ویلي چې دا ځواکونه به د ویلوا په تشکیل کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او مشورې چارې پر مخ یوسي. دا نوی روزونکي به د ناټو په مشرۍ د قاطع ماموریت په چوکاټ کې فعالیت وکړي. په کابل کې د ناټو د قاطع ماموریت د عامه اړیکو مشر کپټان ټام ګریسبک امریکا غږ ته وویل د امنیتي ځواکونو مرستندوی لیوا به ډیر ژر د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې مشورې او مرستې لپاره پسرلنۍ ګمارنې وکړي. په دغو قطعاتو کې ځانګړي روزل شوي سرتیري دي چې په تاکتیکي سطح د جګړې مشوره ورکړي او د قاطع ملاتړ ماموریت به د کندک ساتي ته وغځوي. د نظامی چارو کارپو جنرال عتیق الله مرخیل بیا وایي چې د امریکا د پوز د نوي روزون کو راتک به زیات اثر ونه لري.
د منګ افسران ولس کاله کی په جګړه کې دي، ولس کاله عملا دوی خپل جګړی تاکتیک مخ ته بیایي. نو آیا یو امریکایی چې صرف تیوري لیدلی او لري اوریدلی چې افغانستان داسې یو مملکت او جګړه پکې ده، هغه به ښه مشاور کېدای سي؟ او که هغه افسر چې بالکل په جګړه په خپله په جبه کې ده.
طالبانو هم غبرګون ښودلی او د امریکا د پوځ د اعلاني پروپاګاند ګڼلی. د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ اعلان مخکې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر د 10,000 په شاوخوا کې ښودل کېده، خو د دې ستراتیژۍ اعلان وروسته اوس د امریکایي ځواکونو شمېره نه ده څرګنده.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
ترنوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ پښتو خبری خپرونه د واشنگتن ناوړه. د ننګرهار په ولایت کې ځایي خلک وایي چې د دولتي رنجرو او نورو موټرونو امنیتي مسؤلین شخصي ګټه اخلي او دغه چارې عام خلک اندېښمن کړي دي. تفصیل د امریکا غږ د خبريال زبیح الله غازی پر راپور کې اوري.
له ځانګړو حکومتي موټرونو د شخصي ګټه اخستنې مسله نه وینه ده، خو ننګرهار کې ځایي خلک اندېښمن کړي او وایي حکومت ولې د دغه چارې مخه نه نیسي. شخصي استفاده ډیر کله له رنجرو موټرونو کېږي، ان کله کله په سرک د بیروبار په وجه د لاري استلو لپاره د خطر ځانګړی ارندونه وایي. ولسی خلک وایي جلال آباد خار ولسوالو کې دولتي موټرو ته ناس شخصي خلک ډیر کله په سرک روانو خلکو ته پام نه کوي چې خبره ان تر مرګ جوړ لري رسیږي.
او دا معلومدار خبره ده چې شخصي ګټه اخیستل کېږي. دا خپل زنانه یا نور کورنۍ همداسې شخصي ګاډي غوندې استعمالوي ده.
بس خامخا نو موږ ګورو اکثره وګورو چې دا غل د خپلې زنانه وسره راځي د سودا. نو دا ښه کار ځکه نه دی چې د حکومت په ګاډي کې ته شخصي دغه کښېنو. دا ښه کار ځکه نه دی چې د حکومت ګاډي حکومت سره معلومې که نه. نه د دې مخنیوی باید وشي، ځکه چې په دې شخصي ګاډي چې د رینجر نالې دی نو خلک هر رقم استفادې کوي.
د نظامی چارو شنون کې وایي له دولتي موټرونو شخصي استفادې له قانون سرغړونه او بدې پایلې رامنځته کولی شي. د پوز پخوانی ډګروال او نظامی چارو شنون کې محمد انور سلطانی وایي د اړیکو د پالنې په وجه غیر مسلکي اشخاصو ته د امنیتي چارو سپارل دا ستونزې لا پسې زیاتولی شي.
په حقیقت کې د نظامی موټرانو استفاده په اردو چوکاټ کې که په ملي اردو کې او که په ملي پولیسو کې او که په امنیت دستګاه کې او که په نورو ادارو کې دا یوه سوء استفاده ده، ظالمانه استفاده ده. وطن سره د ملت سره د اردو سره د نظام سره کاملا جفاده خیانت ده.
د ننګرهار د امنیه قومندانۍ مقامات مني چې له دولتي موټرونو ځینې خلک شخصي استفاده کوي، خو که اوس دغه شان خلک په نښه شي نو جدي قانوني چلن ورسره کوي. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقي وال
دا د افغانستان د خلکو شتمني ده او د افغانستان د خلکو لپاره ده او د افغانستان د خلکو د ګټې لپاره استفاده وشي، نه شخصي استفاده. همدغه شان د امنیه قومندانۍ مشرتابه او شخصا قومندان صاحب په جلساتو کې په میټینګونو کې رسمي خبر هم ورکړ شوی دی او شفاهي هم ویلي دي چې د دې وسایتونو باید شخصي ګټه وانهغسل شي.
د ډیرو خلکو باور دا ده چې که نظامی اډانه کې د ځینو مسؤلینو لخوا د دولتي موټرونو د شخصي استفادې سرغړونې همداسې روانې نو پر پولیسو او نورو نظامیانو د ولس باور کمیدلی شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې او د یونیسف او نړیوال خوراکي پروګرام د ادارې له سرویګانو نه څرګنده شوې ده چې په لبنان کې د سوریې د 1 میلیون مهاجرو نه څه باندې درېیمه برخه یې د نیستۍ له سطح نه ټیټ ژوند کوي چې د ورځې څه کم $4 لاسته راوړي. خبریال لیسا شلاین په دې باره کې د ژنیو نه راپور رالېږلی.
تقریبا د وکلان جنگ نه وروسته د ملګرو ملتونو سروې معلومه کړه چې په لبنان کې د سوری مهاجر ډېر نسمن دي او ورته ډېره مشکله ده چې خپل ورځني ضرورتونه پوره کړي. په دغه سروې کې دا هم څرګنده شوې ده چې یوه کورنۍ په میاشت کې په 60 ډول سړي سر $98 لګوي. د دغو پیسو تقریبا نیمایي په خوړو لګیږي. د ملګرو ملتونو د ادارو دغه سروې څرګندوي چې اکثرو مهاجرو ته په کار ده چې د خوړو، درملو او کرایې لپاره پیسې پور کړي. دغه سروې زیاتوي چې په 10 کې 9 مهاجر پوره وړي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې نطاق ویلیام سپینډلر انوای دغه پور مهاجر د مصیبت سره مخامخ کوي. سپینډ لار خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
Obtaining legal residency continues to be a challenge, leaving refugees exposed to an increased risk of arrest, hindering their ability to register their marriages and making it more difficult for them to find daily labor. Send their children to school.
د وسیدنې قانوني ځای پیدا کول یو ستونزه ده. دا مهاجر د بندي کېدو د ستونزو سره مخامخ کوي. دا د ودونو د نوملیکنې په مخ کې خندونه اچوي او دا د دوی لپاره ډیره مشکله کوي چې ورځنی کار پیدا کړي او خپل ماشومان ښوونځي او تواستوي یا له روغتیایي خدمتونو نه ګټه واخلي. پینلر امریکا غږ ته وویل سوریایي مهاجر د احتیاطي وضع سره مخامخ دي چې دوی مجبوروي د منفی میکانیزم نه کار واخلي. هغه په کم عمر کې ودونه کول او په ماشومانو باندې کار کول دي. سپینډلر بیا وای
Many families can't afford to make ends meet without the support of their wages earned by children. But one thing that is particularly worrying is the fact that some employers prefer to hire children because they pay them lower wages than adults.
ډېر کورنۍ به د ماشومانو لپاره نه شي کولای چې خپل ورځنی ضرورت نه پوره کړي. په حقیقت کې یو شدان دښنه د واغ داده چې کار فرمایان د ځوانانو په نسبت ماشومانو ته ترجیح ورکوي استخدام کې ځکه چې دوی ته کم مزد ورکوي. پینلر وایي په لبنان کې د سوری بې وزله مهاجر د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره په بشري مرستو متکی دي. د وای له بده مرغه د مرستو د رسولو موسسه د بودیجې د جدي کمښت د کړاو سره مخامخ دي. د څرګند کړه چې 2.5 میلیارد ډالر ته ضرورت دی چې په روان کال کې په لبنان کې د بشري مرستو غم پرې وخوړل شي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او د خبرونه په دې برخه کې درنډونکو د ایران او امریکا د اړیکو په اړه یو راپور لرو. د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د ادارې یو لوړپوړی ایرانی ول اصل مامور مکن دل رحیم ویل دی چې د ایران د رژیم پر ضد مظاهری یو پزړپوري طبي پدیده و چې د نوموړي په قول د غاصب ملایانو نه بیرته د خپل غصب شوو بشري او انساني حقوقو د لاسته راوړلو په لور مخ پر وړاندې د ایران د ولس د حرکت یو برخه ده. په واشنگتن کې د خبريانو مایکن لپن او ستاره درخشش د رپورت خلاصه زمونږ همکار سید سلیمان شاه تاسولولي.
مکان دل رحیم چې په خپل هم په اصل کې ایرانی دی، د ټرمپ د ادارې د ولړپوړي مامور په توګه په کارا او برالا توګه د ایران د موجوده مشرانو په ضد د ولس د پاسون ملاتړ کوي.
خاطر اینکه فکر کنم دیگه مردم خسته شدن از طرز زندگی
دل رحیم وای چې په تهران او نور غټو خورونه کې د څو هفتو پورې د احتجاج کوونکو راپاڅېدل د امریکا لپاره د هغه په وینا ډېره د اطمینان او تسلۍ وړ خبره وه. مکان چې د ټرمپ اداره کې دا وخت د انټي ټرست یا تقلب او جعلسازۍ پر ضد د حکومتي قوانینو د تطبیق کولو دنده په غاړه لري، د امریکا غږ له فارسي سرویس سره په یوه اوږده مرکه کې د ایران د رژیم په ضد مظاهرې طبیعي پدیده وبلله. دغه پوینا ایرانیان د مستبدو مذهبي مشرانو د پوره څولېختو کلونو جبر او استبداد نه نور تنگ شوې دي. ازادي غواړي. دل رحیم ویل ډیره د خوښۍ خبره وه چې د ایران خلک سړکونو ته راووتل. اته څولې کلن دل رحیم چې د پخواني جمهور رئیس جورج ډبلیو بش په حکومت کې د عدلیې په وزارت کې د حقوقي مسایلو لپاره د امریکا د لوی څارنوال د مرستیال په توګه وظیفه سرته رسولې، د مرکې په دوران کې ویل چې بالاخره به په ایران کې د ظلم او اختناف د موجوده دورې په پای کې د ایرانیانو پاڅون مثمر ثابت شي. دل رحیم مخکې د ګوګل په شمول د ټکنالوژۍ د څو غټو امریکایي شرکتونو د حقوقي چارو د مشاور په توګه کار کړی دی. هغه امریکا غږ ته وویل چې د ایران رژیم پوره کوشش وکړ چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د احتجاج کوونکو د فعالیتونو د خپرېدو لاره بنده کړي. د ایران مشرانو په دې هفته کې اعلان وکړ چې احتجاجي مظاهرې چې 21 کسان پکې د امنیتي قواوو په ډزو کې وژل شوي پای ته رسېدلې دي، خو په سلګونو کسان اوس هم په توقیف کې دي او د سینا غنباري په نوم یو مظاهره کوونکی په محبس کې سا ورکړه. معلومه نه ده چې ولې یو ناڅاپه مړ شو. مکان دل رحیم ویل چې د سپای پاسداران انقلاب قواوو د مظاهره چیانو په ځپلو کې مهم رول لوبو. هغه زیاده کړه چې سپای پاسداران انقلاب د ایران پر اقتصادي سکتور بشپړه قبضه او کنټرول لري. د نړیوال وجهي صندوق یا IMF په یو رپورټ کې چې تیر کال په ډسمبر کې خپور شو ذکر شوی چې د ایران اقتصادي وده د توقع برخلاف سو کوه، شاید چې سکال 4.5% وده وکړي. دل رحیم ویل چې د ایران د حکومت پالیسي اقتصادي وده ته اجازه نه ورکوي. مکان دل رحیم د ایران په یو یهودی کورنۍ کې په تهران کې زګیدل او خپل کورنۍ سره په لس کلنۍ کې امریکا ته کډه وکړه.
ان شاء الله کې به یک جای مثبت برسه. من عذر میخوام از فارسیم، مثلا فارسی ادبیم اون خوبی نیست.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
ملګری ملتونه غواړي چې د یمن ټول سمندري بندرونه دې په دایمي توګه پرانستل شي چې بشري مرستو او تجارتي مالونو ته اجازه ورکړي شي چې دغه هیواد ته ورسیږي. نور تفصیل د امریکا غاک د خبريالي لیسا شلاین پر راپور کې اوري.
د سعودي په مشرۍ ائتلاف په نسبت د یمن په سمندري بندرونو باندې خپل لګیدلې بندیز د دسمبر په 6مه نیټه لري کړی. ملګرو ملتونو راپورټ ورکړی دی چې له هغه وخت نه را په دې خوا 14 کشتۍ چې په خوړو او تیلو بار وې د سری بحیرې د هو دایدا او سلیف بندرونو له لارې دغه محروم شوي هیواد ته ورسېدلې. ملګری ملتونه اور باندې خوشاله شولو چې وای دا یو ګټور ګام دی، مګر د بشري چارو د انتظام د دفتر نتاغ جنس لرک وای دغه مواد کافی نه دي. د څرګند کړه چې امن 90% خپل اومده خواړه او تقریبا خپل ټول تیل او درمل واردوي. لرک خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
وی کال ان د کوالیشن to continue allowing vessels into the Red Sea ports and also for the Houthis to desist from threatening this vital access route. The steady flow of imports is a lifeline for millions of vulnerable Yemeni people.
مونږه تلاف نه غواړو چې کشته او ته په دوامداره توګه اجازه ورکړي د سری بحیرې د بندرونو له لارې ضروري مرستې دغه هیواد ته ورسوي او هم له حسینو نه غواړو چې دغه مهمه لار بند نه کړي. دوامداره واردات په ملیونو یمنیانو ته ډیر مهم دي چې د دوی د ژوند د ژغورنې لپاره یوه حیاتي مسأله ده. د حسیا غیانو بالستیک توغندی د سعودي عربستان په تخت ریاست نږدې لګیدلی و. دغه هیواد د دې حمله د غچ اخستلو لپاره د یمن په هوایي قلمرو او په سمندري بندرونو باندې بشپړ بندیز ولګو. ملګری ملتونه فکر کوي چې یمن د نړۍ یو له ناوړو بشري ستونزو نه ده. دغه ټولنه وایي په یمن کې 2 میلیونه خلک بشري مرستو ته ضرورت لري چې تقریبا 8 میلیونه یې د قاطع په څنډه باندې ولاړ دي. لرک امریکا غږ ته وویل دغه تباهي د انسانانو د لاسه ده. لرک بیا وایي
When we talk about 22 million people, that's almost the entirety of the population, then it is critical, I think, to understand that it is man-made. We need a political solution, and we welcome any and all efforts to find such a
solution. کله چې موږ د 2 میلیونو خلکو په باره کې خبرې کوو، نو د دې معنا ټول نفوس دی. زه فکر کوم دا مهمه ده په دې پوه شو چې دا د انسانانو د لاسه پیدا شوې ستونزه ده، او موږ سیاسي حل ته ضرورت لرو، او موږ په ټولو هغو کوشونو خوشحالیږو چې دا رنګه یو حل پیدا کړي. په عین وخت کې دا مهمه ده چې دغه بندرونه پرانستي پاتې شي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د 2015 کال د مارچ په میاشت کې د یمن د حکومت په ملاتړ جنگ کې شامل شو. د هغه وخت نه راپدې خو 10,000 تنه ملکیان وژل شوي او څه باندې 40,000 تنه ټپیان شوي دي. ملګري ملتونه او د بشري حقوقو نورې موسې د دغو تلفاتو ملامتي د حوثي یاغیانو په خلاف د ائتلاف په هوایي او ځمکني عملیاتو باندې اچوي.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او دا هم درنوونکو د روان خبرونې وروستی مطلب. د پاکستان د پاوس لوی دریسیز جنرال قمر جاوید باجوا ویلی دی چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د څرګندونو وروسته پاکستان دا سي احساس کوي چې د امریکا متحده ایالات ورسره بې وفایی او جفا کوي. ټرمپ د پاکستان ملکی او نظامی مشران د امریکا سره د افغانستان د جنگ په ارتباط په دروغو او چالو نیرنګ تورن کړی دی. د امریکا غږ د خبریالانو کارلا باب او ایاز ګل د رپورټونو خلاصه زمونږ د همکار سید سلیمان شان اوري.
د پاکستان د پوځ یو عام تورن جنرال اسف غفور د جنرال قمر باجوا له قوله د خبره د شمې پورز نه وخته د متحده ایالاتو د پوځ د مرکزی قماندانۍ د عمومي قماندان جنرال جوزف اوټل سره د تلیفوني خبرو په تعقیب وکړه. دغه لوړپوړي امریکایي جنرال د پاکستان د پوځ لوی دریسیز ته وویل چې متحده ایالات نیت نه لري چې د پاکستان په خاوره کې په یو اړخیز ډول هوایي عملیات وکړي، خو د دواړو هیوادونو پوځونه باید د پخوا په شان خپل همکاري جاري وساتي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نوې میلادي کال په لومړۍ ورځ په خپل ټویټر کې پاکستانی مشران د افغانستان په جنگ کې له امریکا سره په دوکا او چل تورن کړی او د یو طرفه نظامی اقداماتو خبرداري ورکړی. خو د پاکستان پوځي ویان جنرال جوزف اوټل او جنرال باجوا ترمنځ تلیفوني خبرونو وروسته امریکا غږ ته وویل چې جنرال جوزف د پاکستان د پوځ مشر ته اطمینان ورکړ چې متحده ایالات د پاکستان په خاوره کې دننه د نظامی عملیاتو په فکر کې نه دي، خو له پاکستان نه غوښتنه کوي چې د هغو افغانانو په ضد په عملیاتو کې مرسته وکړي چې د پاکستان له خاورې نه په افغانستان کې دننه د ناټو په قواو باندې حمله کوي. جنرال اسف د پاکستان د پوځ لوی دریسیز له قوله وویل چې د پاکستان په خلاف د امریکایي مشرانو تورونه د افغانستان په جنگ کې د پاکستان او امریکا همکارۍ ته نقصان رسوي. په اوږده جنگ کې د همکارۍ باوجود د ټرمپ د څرګندونو له امله د پاکستان ټول ملت د دې احساس کوي چې امریکا ورسره بې وفایي او جفا کوي. امریکایي مشرانو پاکستان د خپل وعدو برعکس په قبایلي علاقو کې طالبانو او نورو هغو وسلوالو جنګیالو ته په پناه ورکولو تورن کړی چې په افغانستان کې د ناټو د قواو سره جنګیږي. وان ویل چې جنرال باجوا امریکایي جنرال سره د زندور شو مرستو په اړه ونغږېد. د امریکا د پوځ مرکزي قماندانۍ ویان د هوایي قواو ډګروال جان ټامس د جنرال جوزف او جنرال باجوا ټلیفوني خبرې تایید کړي. څارونکي وایي چې د جمهور رئیس ټرمپ د خبرداریو باوجود د متحده ایالاتو لخوا د پاکستان په خلاف د مستقیم نظامی گزار امکانات ځکه کم دي چې متحده ایالات او ناټو په افغانستان کې د نظامی عملیاتو لپاره د پاکستان په مرسته باندې متکی دي، او که د پاکستان په خلاف یو طرفه اقدام وکونو شاید چې اسلام آباد هغه هوایی او ځمکنۍ لارې بندې کړي چې په افغانستان کې د ناټو قواو ته پرې اکمالات رسیږي. په 2011 میلادي کال کې د پاکستان په یو سرحدي پوسټ باندې د امریکا د هوایي قواو په یو حمله کې د 40 پاکستانی عسکرو د وژل کېدو په تعقیب پاکستان د 100 میاشتو لپاره د متحده ایالاتو د پوځ په مخ ځمکنۍ او هوایي لارې بندې کړلې. او وروسته له هغه چې د متحده ایالاتو پوځ نه رسمن معذرت وغوښت، د پاکستان حکومت د تورخم او چمن سرحدي لارې او خپل فضايي قلمرو د امریکایي قواو په مخ بیرته پرانیستو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
او درنوندونکو په همدې سره د امریکا غاګ آشنا رادیو د سهارنۍ خبری خبرونه مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې د مو زموږ ملتیا وکړه. د امریکا غاګ آشنا رادیو راتلونکي خبرونه د افغانستان په وخت مخام په وبو جوړل کیږي. تر هغه چې به هم تاسو په خدمت کې حاضرېږو، تاسو ټول په لوی لاس پرم پاتې ورځ منیک مرغه. د خدای پامان.